السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد یم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسون ټاکلی دی له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدرو موادو دروږدو 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي د نور تحولاتو او سیمې د تازه پیښو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې لا ناجی صاپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی امریکایي سړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې برلونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سړنو نتایج څرګند کړل ولسمشر اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او د سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا کې د ماشومانو د پولیو یا ګزنډ پیښې زیاتې شوې دي د عامې روغتیا وزیر پرون فرا ته په سفر کې د ماشومانو د فلج د ماشومانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې د فلا ولی محمد آصف ننګ د ماشومانو د ګزنډ پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا په ورجینیا کې یو قاضي د هغه روسي وګړي سرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د یوې حملې د مشري تور ورباندې لګېدلی دا شخص ایریک همینودین نومیږي چې د روانې جولای میاشتې په 20مه به د لږ تر لږه 15 داسې تورونو په خاطر محکمې ته حاضرېږي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري دی په 2009 میلادي کال کې پر امریکایي عسکرو د افغانستان په سرحدي پولیسو د حمله وروسته ونیول شو امریکایي سړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې برلونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سړونو نتایج څرګند کړل د برلونکې الوتکه په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایی ډګر الوتې وه او دوبۍ ته یې مالونه لېږدول خو تر پرواز 100 دقیقې وروسته یې سقوط وکړ د امریکا د ملکی ترانسپورت د مسؤلیت ادارې پلاوی پرون وویل چې په الوتکه کې بار پوځي موټر سم نه و تړل شوی دوی ویلي چې په الوتکه کې د ماینونو د موندلو یو ځانګړی زغروال موټر خلاص شوی و او د الوتکې هیدرولیکي سیستم یې ویجاړ کړی و په دې پیښه کې د الوتکې 8 تنه عمله وژل شوي و او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 60 پوله یو اروپایي یورو 60 افغانۍ 50 اتیا پوله یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 95 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او صدر اعظم نتنیاهو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي اوباما ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږ مقتدرو هیوادونو ترمنځ موافقه به د اسرائیل د ملي امنیت په ګټه وي ولسمشر اوباما ډاډ ورکړی چې دا موافقه له نړیوالو تروریستانو د تهران له ملاتړ او د هغو امنیتي ګواښونو چې د اسرائیل امنیت ورسره مخامخ دی د امریکا پام نشي اړولی خو د اسرائیل صدر اعظم پرون له بیت المقدسه په وینا کې وویل چې د اټومي موافقه یوه تاریخي تېروتنه ده او د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته مطمئنه لار ورکوي
Israel is not bound by this deal with Iran.
اسرائیل ایران سره د موافقه ته پابند نه لري ځکه چې ایران زموږ د لمنځوړلو هڅه جاری ساتي او موږ به تل ځانه دفاع کوو.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر راتلونکي اونۍ اسرائیل ته ځي ولسمشر اوباما ویلي چې دا سفر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي همکارۍ لوړه کچه څرګندوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړه چې له هغه پیسو د سیمې د بے ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداري وړاندې د امریکا ولسمشر د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاشا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. باراک اوباما څو ساعته وروسته تر هغې چې سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. او د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت منم. سپراس پرون د یونان له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې هیواد یې له داسې شرایطو سره مخامخ کېدو ته مجبور دی چې دوهمه لار نه لري. د یونان حکومت پرون د سپما هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې پر درېیم پلان خبرو ته لاره برابرولی شي. د اقتصادي سپما په دې لایحه کې چې نن به د یونان پارلمان خبرې ورباندې کوي، د کار تقاعد، ټکس، مالیه په قوانینو کې بدلونونه شامل دي. دا نوې لایحه چې د یونان حکومت پارلمان ته وړاندې کړي باید نن پاس شي، ځکه د جولای 15مه وروستۍ مهلت دی. ټاکل شوی چې د پارلمان تر تایید وروسته د یونان د حکومت د اقتصادي سپما درې کلن پلان د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته د بحث لپاره وړاندې شي. دا پلان شپږ اتیا میلیارد یورو ارزښت لري او د تایید په صورت کې به په تیرو 15 کلونو کې د یونان د اقتصادي ملاتړ دریم پروګرام وي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی دی.
زموږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي.
د افغان دولت د عامې روغتیا وزیر تیره ورځ فراه ولایت ته سفر وکړ او دغلته د پولیو ناروغیو د پیښې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اختر پر رسیدو د بلخ چارواکي وایي چې د امنیتي تدابیرو د پراخوالي او ټینګښت لپاره ځانګړي اقدامات کوي. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدرو موادو دروغ د 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ.
د روژه خواره درې نښې وي،
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمانۍ په برخه کې ډېرې څېړنې وکړي په کومو کې چې د پراخ فساد تورونه لګول شوي. په همدې حال کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د ثابتولو لپاره د دې پلاوي ټاکل اغیزناک ګڼي او د جمهوری ریاست د اقدام ستایي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
لغه ورسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوری ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون چې یو رئیس او نهه غړي لري، د ملي شورا له غړو، د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیته استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسیون یو غړي عطاالله ویسا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوه میاشت وخت ورکړ شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند وه، تر اوسه پورې د هغه پیسې وتلي دي. پیسې وتې یو څو محدودو اشخاصو دا پیسې وړي. دومه برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده. ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلي دي، ولې خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوځی کوي او ممکن لومړۍ ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لورې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوي وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی و چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللي، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتش ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې فساد پاړه پلټنې کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یو پلاوي او یا یو کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق رابرسېره او د دواړو لورو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا کار کولی شي زمون خلک په جریان کې واچوي او موږ دې کار ته خره خلاص وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه په داسې حال کې ورځ تر بلې له یوې ادارې څخه تر بلې هغې غځېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت په کړنو خلک یو څه خوشبیني ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو تر څنګ دی د دوی عاملین هم ملت ته ور وښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان دولت د امیر اختیا وزیر تیر ورځ فرا ولایت ته د پولیو ناروغۍ سره د ښې مبارزې لپاره سفر وکړ. د امیر اختیا وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د فرا ولایت روغتیایي وضعیت ته ډېره پاملرنه کوي او نور به پرې نږدي چې فراهي ماشومان د پولیو او خوارزاکۍ له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د پولیو د پیښو زیاتوالی او د ماشومانو خوارزواکي د افغان دولت د امیر اختیا د وزیر پښه فراه ولایت ته وغځوله. د امیر اختیا وزیر فیروزدین فیروز د خپل سفر په ترڅ کې په فراه ولایت کې د ماشومان د خوارزواکۍ او د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودله او خپل د سفر مخه هم د دغو ناروغیو سره مبارزه وبلله.
اما بعضی دوسیې ګپې هات کې مرا بسیار جلب توجه کرد به ولایت محترم فراه.
فیدری خبرې وی چې موږ واڅول ترڅو فراه ته سفر وکړو. لومړی دا چې په فراه کې د ماشومان خوارزواکۍ ډېره شوي، په داسې حال کې چې په نورو ولایتو کې لږ ده. دوهم موضوع دا ده چې په فراه کې د پولیو د ماشومان د فلج پیښې زیاتې شوي او موږ اندېښمن کړي یو، ځکه د افغانستان په نورو سیمو کې دغه پیښې د کمیدو په حال کې دي، خو په فراه کې 500 پیښو ته رسیدلې دي. او دریم موضوع هم په فراه کې د واکسین د تطبیق په اړه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ او د امیر اختیا ولایتي چارواک هم ژمنه وکړه چې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې به پوره هڅې وکړي. والی وویل چې له دې مخکې هم د پولیو په اړه څه کارونه کړي او نورو کارونو ته هم اړتیا شته.
څلور عناصره چې یو ځای نسی، کمیونیټي موبلایزیشن په کار ده او پبلک اویرنس په کار ده چې په دې کې په ډېره وسې پیمانه باندې سسي، او د هیلت سروسز باید په فراه کې بنیادي توګه دغه فراه سي. او څلورمه مسله نقش د میډیا او د رسنیو برابر ده. بیا نقش د محترم د عام روغتیا د وزارت باید بنیادي کار پی وکړي او نړیواله مبارزه ده د پولیو په ارتباط بخصوص نړۍ باید واقعي پر مفهومه مانادار همکاري تاسیس کړي.
افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ژمنه وکړه چې د دې وروسته به فراه ولایت ته خاصه پاملرنه وکړي او دغه ولایت د ملکی روغتون د رغونې ترڅنګ به نور امکانات هم د روغتیا په برخه کې دغه ولایت برابر کړي.
ان شاء الله تعالی ما هر نوع کوشش و امکانی کې د دولت موجود است به خاطر ایجاد شفاخانه تون به خاطر
موږ هر ډول ممکنه هڅه کوو ترڅو تاسو روغتون ورغو. هر څه چې زموږ په قدرت کې وي هغه کوو او دغه ترڅنګ فرات امبولانسونه هم برابر وو. د پرسنل د استخدام او مدیریت همداشان د کلینیکونو په برخه کې هم پوره مرستې په نظر کې لرو او دا زما له تاسو سره ژمنه ده. د عامه روغتیا وزیر د خپل سفر په ترڅ کې همداشان د فراه په ښار کې د لومړنیو خدمتونو یو کلینیک هم ګټې اخیستنې ته وړاندې کړ. د افغان دولت د روغتیا د برخې لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې په فراه ولایت کې د پولیو د پیښو د پیدا کېدو څخه اندېښنه ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې اته مثبتې پیښې د پولیو پیدا شوي چې څلور یوازې د فراه په بکوا ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې دي.
و امریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په فراه ولایت کې د چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي دي چې په دې ولایت کې د پولیو پیښې زیاتې دي او دا وزارت به له دې وروسته د فراه روغتیایي وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د اختر در رسیدو په مناسبت د امنیتي تدابیرو له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیتي قومندان سید کمال سادات د سه شنبه پر ورځ په مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کوچني اختر د امنیت ساتنې په خاطر د مزار شریف په مختلفو سیمو کې امنیتي پوستې رامنځته کړي او د کشفي ارګانونو فعالیت هم دوه برابره لوړ کړی دی. دا موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر رپورٹ کې ورو.
مزار شریف د هیواد هغه سیمه ده چې هر کال پکې اختر په امن فضا کې ترسره کیږي او نسبت نور سیمو ته پکې د مخالفینو فعالیت هم ډیر لږ دی. دا ځل هم د کوچنی اختر پر رسیدلو سره د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات د کلو کمیټې تدابیر لنیولو څخه خبر ورکوي.
دوه ورځې
د مخه هدایت ورکړ چې پوستې جوړ شي، سیار او ثابتې پوستې وقایع او مخنیوي لپاره د پوستې جوړې شوې دي او له دې پس به دا دوام پیدا کوي تر څو خلک په امن فضا کې اختر تیر کړي.
خوشحالی
سپری لا بلوری د مزار شریف اوسیدونکو هم په دې ښار کې د موجوده امنیتی حالات په اړه خوشاله بریږي او زیاتوي چې د ښار په مختلفو څنډو کې امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړي او امنیت نسبت په خواته په کاراتو ښه شوی دی. خوشبختانه پولیس بریالی دي، پوستې جوړې کړې دي. تیرو کلونو په شان روان کال یې هم په لویو لارو او دننه په ښار کې پوستې جوړې کړې دي او د اختر به هم په امنیت سره تیر کړي. لدی سره چې د موجوده امنیتی وضعیت په اړه مزار ښاریان خوشاله دي. خو دوکانداران او د وچې میوې پلورونکي بیا وایي چې نسبت تیر وختونو ته روان کال د اختر په درشل کې بازارونه خراب دي او په قیمتونو کې هم بدلون راغلی. بازار د اختر ښه دی کېږي خو د تیرو کلونو په شان نه دی. ډیر سوړ دی او خلک غریبان دي، هیڅ هم نه لري. کله چې زراعت نه وي نو بیا اقتصاد هم ضعیف دی او هیڅ نه لري. د مزار شریف ښاریان په مزار شریف کې د بد اقتصادي وضعیت اساسي علت د نرخونو لوړوالی بولي او وایي چې د اختر پر رسیدلو سره قیمتونه هم دوه برابره زیات شوي دي. دوی وایي چې اکثرا خلک فقیر او نادار دي، په لوړه بیه د توکو اخیستلو توان نه لري او قیمتونه هم ورځ تر بلې مخ په لوړوالی دي. د مزار شریف اوسیدونکو سخیدات په دې نظر
معمولا در نزدیکی
های عید و نزدیکی های اختر او نوی کال پر مهال نرخونه لوړیږي او قیمتونه هم خپل سعودي شکل ته اوړي او بدبختانه پرې کنټرول هم نه
لري.
لدې سره چې د اختر پر مهال مزار شریف کې د امنیت ښه والي ته امیدونه او هیلې رامنځته شوې دي، خو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي بیا ویره لري چې د اختر په ورځ یې د مخالفینو لخوا په سیمو کې ناامني رامنځته نه شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو یو ځل بیا د سولې د پروسې په اړه زیات مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه وروستۍ هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب په اړه هیلو او شکونو ته ځانګړې کړې دي. انصار خپلواکي ورسپانې د سولې په اړه د خپل یو تحلیلي مطلب په سرلیک کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی د ملي پخلاینې بهیر به بریالی شي. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د سولې خبرو لا مثبته نتیجه نه ده ورکړې، خو د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې دا پروسه بریالی کړي. د مطلب لیکوال ویلي خځې د سولې د خبرو د ملا تیر جوړوي او باید افغان حکومت له طالبانو سره په راتلونکو خبرو کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا او نور چارواکي د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون خبره کوي خو په عمل کې د مسئلې ته پام نه کوي. وساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به نور طالب مشران هم برخه واخلي. ورځپاڼې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې ممکن ځینې مخالفین به د سولې له خبرو سره مخالفت ته دوام ورکوي او د دې بهیر د زیانمنولو هڅې به کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یوه برخه کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې ویل شوي چې سولې ته د رسېدو لپاره لا هم اوږده لاره په مخ کې ده. څوک د سولې د خبرو مخالفت کوي دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی وکړ خو لا یې هم ځینې کړۍ مخالفت کوي. په مطلب کې راغلي چې دغه کړۍ د نشه یي موادو مافیا، د ځمکو غاصبین، په اداري فساد ککړ کسان او زورواکي دي. د ورځپاڼې په باور خپل د طالبانو ترمنځ هم ځینې کسان جګړې ته لومړیتوب ورکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره لیکلي د سولې په اړه وروستیو بدلونونو د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات رامنځته کړي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې دغه اختلافات دومره جدي نه دي چې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې ویلي چې ممکن تر راتلونکې غونډې پورې طالبان د سولې په اړه خپل منځي اختلافات حل او له یو واحد دریځ څخه له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو دروغ دو 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. دا سروې د وزارت لخوا د برتانیې په مالی مرسته په یو کال کې بشپړه شوې ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
بیکاری له بیلارو دوستانو سره ناسته ولاړه او په اسانۍ سره د مخدره موادو ترلاسه کېدل هغه لاملونه دي چې د مخدره موادو روغ دي له درملنې وروسته بیا هم د دغه موادو کارولو ته مخه کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې اړه د شوي سروې په اساس وایي چې دغه سروې به د مخدره موادو د روغ د شمیر کم کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت لزینو ارګانونو وغوښتل چې د دې سروې له مخې دې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه تنظیم او عملي کړي.
با تطبیق مؤثر پیشنهادات و توصیه های این مطالعه
د وړاندیزونو له مؤثر پلی کولو او د دې مطالعې له پراختیا او په اساس کولی شو چې د مخدره موادو د روغدو شمیر کم کړو او د دې موادو کارولو ته د روغدو د بیا هڅو مخه ونیسو.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی او افغان حکومت او د سیمې هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. دا سروې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو د روغدو د درملنې په 9 مرکزونو کې د برتانیې په مالی مرسته ترسره شوې ده. سروې ښایي چې په سلو کې 95 روغ دي تریاک او دې ته ورته نور مواد کاروي. سروې دا هم ښایي چې له درملنې وروسته مخدره موادو ته د روغدو په بیا ورګرځېدو کې بیکاري 2%، د دوستانو تشویق 19% او په اسانۍ سره دې موادو ته لاسرسی 14% رول لري. په عین حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال واصل نور محمد وایي چې په مخدره موادو روږدي باید له درملنې وروسته په روزنیزو کورسونو کې شامل شي. سوله یوې خوا له مخدره موادو لرې شي او له بلې خوا یوه حرفه هم زده کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه روږدي تخمین شوي چې له دې جملې نه هر کال له 1.5 میلیونه څخه نیولې تر 15 میلیونه پورې تداوی کیږي.
تعداد بسترایی را که وزارت سعتامه داره به خاطر تداوی
د عامې روغتیا وزارت چې د روغدو د درملنې لپاره کوم ځایونه او بستر لري د روغدو د شمیر په پرتله ډیر کم دي. هیله ده چې په دې برخه کې وزارت ته کافي بودیجه ورکړل شي.
د وویل د کورنیو لخوا د درملنې وروسته د روغ دی وضعیت ته نه پاملرنه کول یو له هغو عواملو څخه دي چې کیدای شي شخص بیا نشې ته مخه کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې هیله ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د چارو پوهان او عام خلک وای چې که په هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونینیول شي د روغ دو شمیر به له دې هم زیات شي او ټولنه به له ډول ډول ناخوالو سره مخ کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د سینجانګ ایالت په ایغور مسلمانانو بندیزونو کوچنی سوداګرۍ زیانمنې کړې دي. د چین حکومت وایي هڅه کوي په دې توګه د ایغور توکمنو په ژوند کې پرمختګ او لوړ معیارونه راولي، خو په عین حال کې داسې ښکاري چې د دې سیمې د خلکو له اسلامي ارزښتونو سره مقابله اسانه نه ده. د دغو تضادونو له کبله له کلونو راهیسې په دې سیمه کې شخړې روانې دي او مخ په پراخېدو دي. یو شمېر ایغوریان له حکومته غواړي چې د ښو او بدو توپیر باید وکړي او ټولو ایغوریانو ته د ترورستانو په سترګه ونه ګوري. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د کاشغر د ورېښمو لارې مرکز له پیړیو راهیسې یو اسلامي مرکز دی، خو په دې بازار کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره سره د ګلنار دوکان ته چې پوړنې پکښې خرڅوي ډېر لږ پیرېدونکي ورځي. وروسته له هغه چې تېر کال د چین په لرې پرتې مسلمان میشتې سیمې اویغور کې تاوتریخوالی ډېر سو، چارواکو پر پوړنې او نورو اسلامي جامو بندیز ولګاوه او له دې سره د ګلنارې سوداګري زیانمنه سوه. ګلنار چې په خپله اویغور توکمه ده وایي د یو څو بدو کسانو له کبله موږ ټول ترورستان بلل کېږو. چینایي چارواکي په دې نه پوهېږي چې موږ ټول یو ډول نه یو. هغه زیاتوي چې دا ډول قوانین یوازې خلک سره بېلوي او بس. دا د دې ستونزې یوه بېلګه ده چې پیکینګ د سیمې د کرارولو په برخه کې ورسره مخامخ دی. د اویغور خلک د چین حکومت په دې سیمه کې په تبعیض او د ژبې، کلتور او مذهب په برخو کې په محدودیتونو تورنوي. شینچیانګ له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري او له کلتوري اړخه تر هانتوکمو چینایانو ډېر له مرکزي آسیا سره نږدېوالی لري. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې شخړې ډېرې سوې او حتی نورو سیمو ته هم وغځېدې چې په ترڅ کې یې تېر 2014 کال څه باندې 200 کسان ووژل سوه. چینایي چارواکي د دې شخړو ملامتي پر اسلام پالو بېلتون غوښتونکو اچوي. تېر کال د پیکینګ لخوا پر اسلامي جامو او هم د ځوانو او پاخه عمر لرونکو نارینهو لپاره پر ژیرې پرېښېدو بندیز ولګېد. دا د حکومت لخوا د هغه څه د له منځه وړلو یوه هڅه وه چې مذهبي توندلاري بلل سوې ده. په ټوله سیمه کې پوسترونه لګېدلي او د منع سویو کارونو لیستونه پکښې ښکاري. په دغو لیستونو کې 15 شیان غیر طبیعي بلل سوي او بندیز ورباندې لګېدلی دی. د مخ پټول، برقې یا چادري، د ځوانو انجونو لپاره د سر دسمالونه یا پوړنې، د نارینه لپاره ژیره او هم پر هغو کالو بندیز ذکر سوی چې د سپوږمۍ او ستوري نشان لري، ځکه چې دا د ترکیې له بیرغ سره ورته والی شي. ټیکسي نسي کولی په دې سیمه کې هغه کسان پورته کړي چې دغه 15 منع سوې ماده یې نوې مراد کړي. راپورونه وایي په کاشغر کې یو سړی په مارچ میاشت کې د ژیرې له کبله 6 کاله او میرمنې د برقې اغوستو له کبله 2 کاله بندي سوه. پیکینګ وایي په دې توګه یې په سینجانګ ولایت کې د ژوند معیاري او پرمختللي بدلونونه راوستي دي. حکومت ټینګار کوي چې د کالیو ډېر سنتي ډولونه له نورو سیمو په تېره بیا له منځني آسیا څخه ورغلي دي او دا د اویغور د کلتور برخه نه بولي. د اویغور خلک په خپله وایي چې د یوې ژبې ښکلا د هغې په فصاحت کې او د یوه نارینه ښکلا د هغه په ژیره کې ده. ځینې څېړونکي باور لري چې د سینجانګ دغه اقدامات به شایي د ناکامۍ خطر ولري. د سیدنی د پوهنتون پروفیسور او اویغور متخصص ډیوید بروفي وایي د اویغوریانو ترمنځ یو ښکاره او قوي ټینګار اوس دا دی چې خپل مذهب وساتي او اسلام تطبیق کړي، په داسې حال کې چې دولت هڅه کوي هغه څه له منځه یوسي چې د یوه کلتور په توګه منل سوي دي. دغه پروفیسور زیاتوي چې د یوه اویغور د هویت اصلي برخه اسلام دی. د سینجانګ ولایت په ټولو ښارونو کې اویغور او هانتوکم چینایان تقریبا ټول سره بیل دي چې د هانتوکم او ګرځندویانو په سیمو کې تر ډېره سخت امنیتي تدابیر لیدل کېږي. پر دې سربیره یو بل دلیل چې په دې سیمه کې یې سوداګري زیانمنه کړې ده د ګرځندویانو د شمیر کموالی دی. تېر کال د دې سیمې د ګرځندویانو شمیر نږدې 15% کم سو او د سینجانګ حکومت د تروریستي بریدونو ویره د دې کموالی یو دلیل بولي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
از راه تنفس دود برای زنها هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
په دې اړه ستاسو نظر موږ ته اهمیت لري.
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې. نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
تاسو هم دا شیبه زمون غغل ازادي رادیو اوري چې په منځني څپې 2289 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې خبرونه کوي، او په کابل او لوی ښارونو کې بیا په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر صفه ډول اوریدلی شي. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ کې زمون پته ده. لسنیمی بجی شوی دی د خبرونه په دوهم برخه کې کور کله، او د ګړې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اوس لا ناجیه ساپی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
امریکایي سیړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې بارولونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سیړنو نتایج څرګند کړل. د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي په فرا کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. سعودی عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودی عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. او د یونان صدراعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تېروتنو مسؤلیت منم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومني. ولی ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي.
تابان به د روژې کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي.
پروستې شپو کې تمثيلي جوړام چمتو شوه لازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وي انسان خنه ورسره ښکاري، خو په روژه کې بیا له اسلامي پلوه هم زیان بیخي ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلیږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو له ټپي کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلی یو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې ځم هره ورځې کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دا لارې ګورم، په دا دوو ګنټو کې په دا درو ګنټو کې په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنګونه پنځه لس جنګونه په خامخا کېږي. ځنه موټر ګر کنډیشن نه وي، بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي، بس هر چا سره باد وي، په کری دوی باد وي، په دروازې دوی باد وي، نه کېږي روژه دی. روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نختی او چاڅو چې نه کوي هغه نه کیږي.
وختو کې یو لوی متل دی، وایي دیوی دقیق تعامل دیو کال خرڅه. ته یو دقیق تعامل دیو کې یو سړی مو تلاس کنده وکړي زه خو سم نه ورته وایم کنده به زنده کی زه ولې ځان بجول کې وسره وچوم خو سړی تعامل وکي خو وایي د خپل خوله به خراب وکي. نه الان دې خو اخلاق شکتنن کی
تر ټولو ډیر بیا کسان پروژه کې ډیر بې حوصله شي چې په نشي مواد روږدي وي، هغوی نو بیا په مستله جنگ په پیسو غوړي. د فغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي؟
تابان به د روژه کې څه تاثیر ورباندې راځي؟ یا همدا کې ځای کې یو موټر سره لګیږي، دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي. په همغه دقه باندې په خپله باندې دا دریوار قاضي وي، هم مفتي وي، هم ترافیک وي، هم ټولې فیصلې په خپله کوي. څه چې وکړه وکړه، که هغه دواړه مقابله په دقه جوړ شو جوړ شو، کره د دوی تر منځه پورې جنګ و نزا جوړوي، هغه هر څه د ده په ذهن کې وي، کور ته راشي، ښه خبره هم بده پې لګیږي، بعضې جنجالونه پېښېږي، ماشومان هم وایي. نو بهتره دا ده چې سړی له ډېر حوصلې او تحمله کار واخلي، چې مثلا ګذشت ولري. موږ ګذشت نه لرو، اصلا مشکل سره مخیو، هم خدای ناراضه وسی، هم خلک ته ناراضه وسیږي. نو بیا دې روژه نه نیسي، دا روژه خو ثواب شته، ګناه ډیره شو.
خو ټول خلک بیا په روژه کې خفګان او خوبدینه کوي، ځکه پوهیږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي، روژه او عبادت نه قبلیږي.
تر څو مې وسه ځوان چې په دې روژه کې یو چا سره ښه سلوک وکم، دا روژه موږ د اجر لپاره نیسو. کور کې هم ښه وضعیت کوو، مقصد ماشومانو سره هم ښه وضعیت کوو، چې موږ هغه خپل وخت مطابق، چې څوک یو خبره زیاته راته وکړي ما هغه برداشت کوم، خو ان شاء الله چا سره زیاته خبره نه کوو. پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه وم، هغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه هم پرېږدو. او دغه وخت کې دا شله کوم که ډېر کار راشم، دا روزه مې یاد چې دا ما دا روزه خرابي.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي، بیا چې کله کور ته هم راشي، حق نه حق قهرېږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي. په دې اکله د دوو تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روژه کې بل کیږي.
ګډ وډي خبر ورسره نه کیږي، دی ورسره شروع کا بل سره شروع کا، نور دتی مازغې کار نه کوي. زور وهي، زوی وهي، ما وهي، اخر زور ته لکه وسه لکه وبال دروژه په خوله ده. ار یو سر ساخ وړه بینه مشر پیژنه کشر پیژنه، نو زما ماز کار نه کوي. ما چې نه کوي نه سروژه مې نه سار کا څنګه یې کوي. هغه لا ویل د چرسو کسب کوي، چرسې چې پری خو سلو زنه سار.
پالمغال کینو ولی عملیان دی کنه، دس طبیعت خنی سیاسر سر لگ مشکلات لری. چای نا وخت را ول ولی د ډوډی نا وخت کړه چس خی وهیم تکیم روشه کې بیا ډیرنګی ډیر وینا کوي.
د کابل اوسیدونکی مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډېره حوصله کوي. د پیشنمي لپاره ډول ډول خواړه نه غواړي، بلکې مخکې کتغ مزهدار هم نه وي. څه نه وایي؟
هر څه چې وي، مثال مربا وي، پنیر، هر څه چې وي، زما خاوند څه مشکل نه پیدا کوي. همیشه کینی وخوري، هیڅ نه ماته مشکل نشته. کله چې د دفتر نظم ماخامي کېم پکوړه وي، هاویا بولانی وي، په خاوم خو یعنی مقاید نه ده چې زه هم دا شیان تیار کړم. تقریبا زما د واده نه درې کاله کېږي، خو داسې کوم مشکل راته نه ده پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید اتمنی وکړي.
هر وخت خو په تیره د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي، له ښځو سره دې د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه، اوبه موږ راوړو، لوی لوی پتیری دی اوري، هغه موږ سره جوړو، تبه یې ورته اچو اوري.
اغله شان پرمایش ور کړی، اوغه تیار نه یو غل د ډب ډوب په جوړ کړی. د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وایسته ته دا وکړه، دا وکړه کور ته شهر ابلی هغه خزه خپل پیږي، خپل پروګرام لري. یو ورځ دال پخ کړی، یو ورځ ساګ پخ کړی، وریجه سره یې خزه خپل پیږي، سیاره دغه چی پخ کوم. ایز بلین ورته ویل سنن دا پرمایش دا وکړه، ځان ته کومندان ده، ځان ته ریاست ده.
لنارینه اوسره مېرمنه ته هم پکار ده چې د روژې په میاشت کې ډیر حوصله ولري. ما ګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی، د ځان پاکله وای.
ز خپل شخصا چی سره ډیر مینه لرم، او پروژه کې ډیر عصبی کېږم ممزر، خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم. چې ودرګه مثال څوک دانه خپانه شي، خاوند ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور سای ته وایم چې یو تاسو روژه نه مونږ هم روژه یو، نو داسې گزاره را سره په فامیل سره چې خدای هم رضاوي، بنده هم رضاوي. څوک چې روژه نیسي دا په دمانه نه ده چې مثال څوک تنګي وکي، خدای نه دا بار واچوي چې زه روژه یم، ما سره به څوک خبره نه کوي. نه، دا غلطه خبره ده. پروژه کې بنده سب هم خرابېږي، حوصله هم به کوي. یوه میاشت روژه کیږو کنه، په یوه میاشت کې دومره کم حوصله شو چې وایي روژه ده. وروره، روژه نوره ورځې غونته ده. په شمای خوري، ګیز نه خوري، کالي مینځم، ایوان مینځم، تندور کوم، ټیکاله پخوم. تاسو نه وایم چې روژه یم، یم خو په دواړه سر کمې وشه هغه کار څه وسوم.
پوهانیار قری عبدالله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پوښتلې دي. هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نه څښلو سره نه قبلېږي، بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي.
روژه د صبر، استقامت، د ترحم او د عاطفي میشته. اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نخ وړلو حکم نه کوي. اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي، او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپله ورکوم. ملایکو ته وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشت ده، دا د استقامت میاشت ده. که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کوو، جنګونه پکې کوو، زیاتې خبرې پکې کوو، بیا دا روژه نشوه. بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشته، د استقامت میاشته، د ترحم میاشته، د ګاونډیانو سره د رحم میاشته، د غریبو سره د رحم میاشته، د کشرانو سره د رحم میاشته، د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته. په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ، په خپل اولادونو، په خپل خزي، په خپل خور، په خپل مور، او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږه هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم.
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي.
ګوره و سړی د ما خبر ته ولې غوږ نه نیسې؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکړه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دوکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم او بېګنډي ورته، نور څه شي وکړم؟
و سړی دا کار خو به وکړې، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډې.
ګوره و ښځې، نام خدای یو نه دی، دوه نه دي چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر مې وای کم جامې کم.
د ما یې غرض نسته چې د هر ځای نه کوي ماشومانو ته به دوه دوه جوړې کالي کوي، یو جوړه خیرن که بیا هغه ناسی مینځم مینځم، بیا یې وتوکم، بیا یې ورواغوندم، دوه جوړه وکړه چې بدل پوکې ورواغوندم.
او خورې دغې ښځې ته زه څنګه قناعت ورکړم؟ دا خو لږ پوهه که
ماما دې ته غوږ نیول دي چې دا څه وایي؟ اخر دوه جوړې کالي څه کوي؟
وا خورې دغه شاله یاسته چې دا دوه جوړه کالي څه کوي؟ سپین کالي ورته کوم، وړی ده څه تور خو نسم ورته کولی، هغه چې بیرون ووځي خیرنوي.
څه فرض خو نه دي چې اختر کې به ورته سپین کالي کوي؟
زه خورې ته ووایه سپین کالي ښه نه ښکارېږي.
ګوره سپین کالي خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش پایي نه مو خدای شکر دی، خدای یې غم نه درکوي. دا شپږو ته دی دونه کالي کولی سي، پیسې غواړي. نو
خورې خلکو یې لس ورته کوي، دا شپږ څه شی دي؟
نو لس ته چې کوي البته د غونې یو پیسه به لري، کاربار بې جوړې دی، د معمولیت په معاش باندې بازار ته ته ولاړ سه، هره سودا چې قید و چند یې ورته باندې خلڅوي.
وای خدایه څه ووایمه، وسړیه خو ورته کوي خو به یې
او خزه کالی خورتا کوم نه وایم چې نه کوم، یوه و جوړه اوس بس ده. خدای دې دوی ته روغ صورت ورکی، وای روغ صورت هر ورځ اختر
بیا خوري. او رښتیا وای رښتیا،
بم که پیسې پیدا کړې بیا به ورته وکړو.
بیا چې اختر تیر شي وای نکریز په دیوال و.
خو اختر خو لانه ده تیر، خو یوه و جوړه خورتا اخلم کنه.
په کور کې خو نور کالیم شو کول دلی دی، اغول پریمه ده پاکه که و توی که و روای غونده. وقتی چه زایت لی اخترون برقی ده اغا نیوی کالیه و روای غونده. توی جوری کالی ده چه پا واس پرادی؟ واره ما شمان دی چه لس جوری مرتبه که بیام چه کالیه واقسته چه بیرون تا واتا ده چه کور تا ولاده لی یو میوای و خورده لی یای دودی و خورده تول خرابه وی مجبوره چه پریمه ده. نو دو جورو درو جورو تا ساجت.
خدا سیده اوز خدا یو جورو ورتوه که
خستم ده ده یوه و جورو بزورتوه وقت.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوری اچار.
جوړونکی
نن یار ناشنا.
خواګوریتونکو سلام. ڈی ڈی آر او دایا کو مو پیاد دی چی پا ملونونو ملونونو ڈالار پی مصرف شول بایی لغیر مسئول وصلوالونا وصلی طولوو. خو اوس معلومه شوا چی دی سلگونو ملونو ڈالارو پا بدل که دی زرو او لکارل ویدلو وصلو دایاک طول شوای او دی روغ و درندو او خطرناکو وصلو درمندونا طول پاتی دی. وایی یو درمندهی ورا چول شوای او پا دیر لک مصرف دی وصلو داغ درمند لمنزا یوڑل شو چی نور بلا سمر درمندونا پاتی وی. د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهونو خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي.
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیوه.
نو زه څه وکړم؟
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د ښه حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازی به له خپلو مشاورینو سره جبهې ته ځي.
جبهې ته به ځي؟
هو، په خپله جمهور رئیس له خپلو مشاورینو سره سهار وختي لاړ او همدا اوس په جبهه کې دی. هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو.
ته ودرېږه چې زه له اسرائیل رئیس سره خبرې وکړم.
هغه هم له خپلو مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی.
نو دا موږ یې د جنګ لپاره مقرر کړي یو.
او نو ته څه وایي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره یې مقرر کړي وای؟ دا هر یوه ته یې چې یو یو ټولی مشاورین ورکړي وو خو د همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور به ځي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې یې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړي وو، نه د جنګ لپاره. په سخت ورځ کې ډیر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو.
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دومه جبهه، د جمهور رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره درېمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره اومه جبهه. و جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو یې د چاپروسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډیګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نورو وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا دېرش جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بېل هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو وایش لپاره منډې کړې وې او اوس په جنګېږو. او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم. کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بې ځایه کار دی.
للوګي، تندی او ګنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند عملی وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي،
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره او لنسپړسي سره.
چې روژه پسې واخیستې درې کارونه کوه،
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواړه درې نښې وي،
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
پروژه کې به په کابل کې له خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډېر پام کوئ،
په منډایي، کوټه سنګي او خاري موټرونو کې.
گناهکار روژتیان په درې ډوله دي،
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو ښځې ځان پیوژني. راځئ چې په اصله کې سمو خبر کو. مور خبر اسوی؟
نه پچشه.
د شودیار په جامو؟
په کومو جامو یا؟
لالا می ورته راوړي.
لالا یې ورته راوړي؟
او
څه ډول وی؟
لالا می ورته ویل چې پرې نه دی.
زه شوی کړی دی، د نر بچی دی.
مورې څنګه خوشاله سوې؟
د پرې نه جامې اوس څوک اغوندي؟ څوک یې په بلام نه وی؟
ولې اخو ډېر ښایسته وی؟
او لیونی، د پرې نه او تلسی موټ ولاړ، اوس نور موټونه راوتلي دي. ډېر ښه کار یې کړی دی، د ده له سترګو مې ځار کړې. دې څه ویل؟
د دې خوښې نه وی، ویل اوس دا جامې څوک نه اغوندي.
ښه 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 دی چې ترکیې نه دي ورته راوړي.
ترکیې جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټوله ښځې ترکیې اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلې وي؟
یوه جوړه تا ته م اخلم.
زه یې نه اخلم، بدې مې سیږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویه، ستړی مسې؟
خیر وسې مورې. چې دا د مور مې نن څنګه ته و جوړه ده؟ شودیارې، ته د اجامې خو مور ته مې ښکاره که؟
ښه،
زه خبره سوم. وایي ډېرې ښې جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دي وي، مبارک دي وي لورې درته.
خیر وسې مورې، دغه دي.
دا پرې نه دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سوم چې پرېنا یې درته راوړې وي.
و لومړی مې پرېنا ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دي.
مادوبالا دې خدای ورکه کړي، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلستکې ته د مادوبالا کالي ور واغونده. مادوبالا
ما ویل چې ورکاره یې کوم، بیا په غوسه کېږي.
اوس شودیاره له مادوبالا سره ځان برابروي، په دا خیرن مخ
باید مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل که نه دې چېرته پېژندلې.
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به یې بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیبه شان موجود و، عجیبه شان موجود و، عجیبه شان بلا. عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چه چور سرو کی او خلق ما ایران و چه چور سرو کی تیو تختیل ملکا کهو کی بیدوا تیو تختیل ملکا کهو کی بیدوا
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
پسلا مرگ ہوں شاوسان ہمزہ